وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دی. ازادي راډیو خبرونه اوریدئ. ازادي راډیو په دې یو ساعت پښتو خبرونه کې موږ نور یې سنوري هر کله کوم. په دې خبرونه کې اوریدئ چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي وایي له ایران پرته د سیمې نور ټول هیوادونه د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک ملاتړ کوي او هیله مند دی چې هند به هم ولسمشر کرزی دې ته وهڅوي چې دغه تړون ژر لاسلیک کړي. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو د پروګرامونو په نوې لړۍ کې به له یوې داسې مېرمنې سره آشنا شئ چې خپل هدف ته د رسېدو لپاره یې سخته لاره وهلې ده. د ښځو پر ستونزو د ازادي راډیو نیمه نړۍ اونیز پروګرام هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې اورېدلی شئ. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان د سترې محکمې رئیس افتخار چودري چې په 2008 میلادي کال کې د جمهور رئیس پرویز مشرف په لری کېدو کې مرسته کړې وه تقاعد کوي. د اوکراین په مرکز کیف ښار کې شاوخوا 200 مظاهره کوونکو د ښاروالۍ ودانۍ اشغال کړې ده. خو لومړی به قسیم سولمن د افغانستان د دې ساعت مهم کورني خبرونه واوروي.
سرکم د مهم خبرونو سرخطونه ده. افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د جمهور ریاست له کاندیدانو غوښتي چې په راتلونکي کې بشری حقوقو ته ډېره پاملرنه وکړي. په افغانستان کې د معتادینو په اړه یو مقدماتي نوې سروې ښیي چې شاوخوا 1,600,000 کسان په دې هیواد کې په مخدره موادو روږدي او د سالنګ لویه لاره نن د بار وړونکو موټرونو په وړاندې وتړل شوه. ده هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د جمهور ریاست له کاندیدانو څخه وغوښتل چې د بشر حقوقو څخه ملاتړ وکړي. د دې کمیسیون مشر سیما سمر نن په غونډه کې د جمهور ریاست له کاندیدانو وغوښتل چې بشری حقوقو ته په راتلونکي کې ډیر پام وکړي. په روانو انتخاباتو کې د جمهور ریاست یو شمېر کاندیدانو هم چې په دې غونډه کې ګډون کړی و له بشری حقوقو څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو ته 11 کسان کاندید دي. د INL په نامه د موسسې سروې ښیي چې 1,600,000 کسان په افغانستان کې په مخدره موادو روږدي. په دې سروې کې د معتادو ښځو په اړه څه نه دي ویل سوي. خو د 2009 میلادي کال د سروې له مخې 2,500,000 ښځې او ماشومان په افغانستان کې په نشه توکو روږدي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت مرستیال ابراهیم اظهر په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
د سال 2012 زمونه کې داري INL مربوطه
سفارت دی. وی په 2012 میلادي کال کې د امریکا د سفارت مربوط د INL ادارې یو بل سروې وکړه چې تر اوسه نه د بشپړه سوي. خو لومړني راپورونه وایي چې په افغانستان کې تر 1,600,000 کسان پورې په مخدره موادو روږدي. دا سروې د امریکا د سفارت مربوط د INL یا له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د قانون د تنفیذ ادارې په 2012 میلادي کال کې کړې ده. د سالنګ لوی لارې د بروډونکو موټر په وړاندې نن سار وتړل سو. د سالنګ د لوی لارې د ساتنې او څارنې د ریاست یو مسول سمی الله نن ازادي راډیو ته ویل چې د لوی لارې د ډیر واورې دورښت لامل تړل سوی ده. د یاد ریاست مسولین وایي دوی هڅه کوي د لارې ژر تر ژره د ترافیکو پر مخ بیرته پرانیزي. په سالنګ کې له تیرې ورځې راهیسې واوره اوریږي او په فاریاب کې شاوخوا 50 میله بیلابیل وسلې د ډایرکټ پروګرام ته وسپارل سوې. د فاریاب والی محمد الله بتاش نن ازادي راډیو ته ویل چې دا وسلې د امنیتي مسولینو لخوا له غیر مسول وسلوالو څخه په روستۍ کې راټول سوي دي. شغلی به تاسو ویل چې په فاریاب کې د غیر مسول کسانو د بي وسلې کولو پروګرام جریان لري. کورنی خبرونه پاتور رسیدل جان قال کوزي به د سیمیو نړۍ تازه خبرونه وړاندې کی.
د پاکستان د سترې محکمې رئیس افتخار چودري چې په 2008 کال کې د جمهور رئیس پرویز مشرف په لری کېدو کې مرسته کړې وه تقاعد کوي. چاودری په پاکستان کې د بشری حقوقو د پراختیا او د قضایي سیستم د خپلواک ساتلو په کار کې خنوم لري. خو د جګپوړو قاضیانو د ټاکلو په کار کې په نبي طرفي هم تورن دي. افتخار چاودری په 2015 کال کې د جنرال مشرف لخوا د سترې محکمې د رئیس په دنده ټاکل شوی و. خو په وروسته کلونو کې دغه جنرال پر ضد لاریونونه وکړل چې په نتیجه کې نوموړی استعفا ته مجبور شو. چاودری دغه راز په 2012 کال کې د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم له واک لرې کړی و. د قاضیانو نړیوال کمیسیون چې مرکز یې په جنیوا کې دی په راپور کې ویلي د پاکستان د سترې محکمې رئیس چودري د خلکو پر وړاندې د حکومت د ځواب ویلو داعیه قوي کړي. خو په ځینې مواردو کې دا کار د سیاسي پرې پر اساس ترسره کړی دی. د چین په شینجن ولایت کې د تازه میوې په مارکیټ کې د اور لګیدو په پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. سیمه ییز چارواکي وایي اور تېره شپه د ښار د میوې د عمده خرڅلاو مارکیټ کې ولګېده او د شاوخوا 1,000 متره مربع ساحه یې وسوځوله. د اور وژنې کسانو د 2 ساعتونو موده کې اور مړ کړ. چارواکیو د اور لګیدنې لامل تر اوسه نه دی په ډاګه کړی خو وایي چې د پیښې په اړه څېړنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله ویکتوریا نولان نن د اوکراین په مرکز کیف ښار کې د ازادۍ میدان کې د مظاهره کوونکو په څنګ کې راښکاره شوه. نولان په مظاهره کوونکو او پولیسو کلچې او خوراکي مواد وویشل. زیات شمېر مظاهره کوونکي له ازادۍ میدان څخه ایستل شوي دي. له دې مخکې شاوخوا 200 مظاهره کوونکو د ښاروالۍ ودانۍ اشغال کړې وه او پولیسو د مظاهره کوونکو له لرې کولو څخه لاس واخیست. په عین حال کې د اوکراین جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ د سې شمې په ورځ اعلان وکړ چې بروکسل ته یو جګپوړ هیئت استولی تر څو له اروپایي اتحادیې سره د نږدې اړیکو په اړه خبرې وکړي. د جنوبی افریقا د پخوانی جمهور رئیس نیلسن مانډیلا تابوت نن سهار د پریتوریا ښار لارو کوڅو څخه تیر او د حکومتي ودانۍ په مخ کې په خاصو مراسمو سره کېښودل شو. په زرګونو کسان او پولیس د مانډیلا په جنازې پسې چې د جنوبی افریقا بیرغ پرې غوړېدلی و روان ول. مانډیلا د 95 کالو په عمر د ډسمبر په 15 مړ شو او مړی به یې د درې ورځو لپاره د حکومتي ودانۍ په مخ کې ایښی وي. نوموړي په همدې ودانۍ کې په 1994 کال کې د جنوبی افریقا د لومړني تور پوستي جمهور رئیس په توګه لوړه کړې وه. د ماندیلا مړی به د یکشنبې په ورځ د هغه په پلرني ټاټوبي قونو کلي کې خاورو ته وسپارل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف نن له ایراني چارواکو سره په تهران کې خبرې کوي. ټاکل شوی چې ښاغلی لافروف د ایران له جمهور رئیس حسن روحاني او د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره وویني. د دوی د خبرو په اجنډا کې د نورو مسلو تر څنګ په جنیوا کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ موقتي موافقه هم شامله ده. ایران د نړیوالو بندیزونو د کمیدو په بدل کې موافقه کړې چې خپل اټومي پروګرام محدود کړي. د روانې اونۍ په پیل کې د ایران د بهرنۍ چارو وزیر خبرداری ورکړی و که چیرې د امریکا کانګرس پر ایران تازه بندیزونه ولګوي دغه موافقه به له منځه لاړه شي. لافروف او ایراني چارواکي به د سوریې د سولې د کانفرانس پر پلانونو هم بحث وکړي. مسکو او تهران د بشار الاسد رژیم ملاتړ کوي. او وروسته خبر دا چې د امریکا په کانګرس کې جمهوریت غوښتونکي او ډیموکرات وکیلان په ګډه سلا شول چې له مالیو جګولو پرته به د دې هیواد د بودجې کسر په تدریجي او ملایم ډول راکموي. جمهور رئیس باراک اوباما د کانګرس دا اقدام د لومړني ښه ګام په توګه وستایه خو زیاته کړه چې د اصلي بودجې تصویب لا په مخ کې دی. د کانګرس رئیس جان بیر ویل د وکیلانو د سې شنبې د ورځې د دغې معاملې ملاتړ کوي. د معاملې پر اساس به په بودجه کې یو څه کمښت راشي خو د روان کال د پیل په څیر ستونزه به چې د حکومت یوه برخه یې بیخي په ټپه درولې وه نه رامنځته کیږي. معاملې له مخې به د امریکا د 1 تریلیون ډالرو له پور څخه شاوخوا 23 میلیارد ډالر رقم شي. کانګرس باید د امریکا بودجه تصویب کړي او جمهور رئیس اوباما به د جنوري له 15 نیټې مخکې لاسلیک کړي. په دغې نیټې د فدرال حکومت د لګښت صلاحیت پای ته رسیږي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات.
دا هم د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره د څوسترو شارونو د هوا د حالاتو اټکل. کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 12 درجه کښته یوه. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 25 کښته یوه. هرات کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 18 کښته 15. مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 14 کښته 16. او جلال آباد اسمان صاف اټکل سوی د تودوخې لوړه درجه 19 کښته 8 درجه اټکل سوی ده.
د افغانستان او نړۍ او دغه راز د افغانستان د هوا د حالاتو اټکل مولا ازادي رادیو واورید. خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلی او کتلی شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اور وړاندې په خبرونه کې پردي موضوعاتو په تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی وایي له ایران پرته د سیمې نور ټول هیوادونه د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک ملاتړ کوي او هیله مند دی چې هند به هم ولسمشر کرزی دې ته وهڅوي چې دغه تړون ژر لاسلیک کړي. د افغانستان دفاع وزارت د هند او روسیې د هغه اقدام هرکلی وکړ چې غواړي په افغانستان کې د وسلو د ترمیم فابریکه بیا فعاله کړي. په فرا کې خلک د اوبلن ګاز د بیو له زیاتوالي شکایت کوي.
دا ګاز کیلو په 80 افغانۍ سوی دغه یو څه د غریبانو سره کومک وسی چې نه خیر ورک 50-50 چې 80 افغانۍ د غریب وست کار نه کوي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د مخخو خزو د پروګرامونو په نوې لړۍ کې بلې وې داسې مېرمنې سره آشنا شې چې خپل هدف ته د رسیدو لپاره سخت لار وهلې ده.
په یو داسې سیم کې چې ځوان یا یو پیغله له پوهنتونه څخه فارغېږي ما په هغې سیم کې بېرته وم سنس قبول کړو او خوشبختانه چې هغه څه هدف چې مې ټاکلی وم هغه مې لاسته راوړ.
تر اوسه هم ګڼې افغان نجونې له تعلیمه بې برخې دي، یا ښوونځي نه لري، یا هم د دود دستور د تعلیم له حقه محروم کړي دي. په دې اړه د ښځو پر ستونزو د ازادي راډیو په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې چې د خپرونې په دوهمه نیمه کې خپرېږي اورېدلی شئ.
مکتب اینجا خاطر نست در چه وقت درس وار کو بیا مکتب دیگه اینجا کی نست دین اوری نو استاد یل کن زده در دیر لریدا جنینیس
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ویل له ایران پرته د سیمې نور ټول هیوادونو د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون د لاسلیک ملاتړ کوي او هیله مند دی چې هند به هم ولسمشر کرزی دی ته وهڅوي چې دغه تړون ژر لاسلیک کړي. افغان ولسمشر به چې د جمعې پورځ هند ته ولاړ شي ویلي تر هغو به دغه تړون لاسلیک نه کړي چې د افغانستان دوه عمده شرطونه له طالبانو سره د سولې د خبرو د پروسې عملي پیل او د افغانانو پر کورونو عملیات پای ته نه وي رسیدلي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي چې نوې د کابل له سفره بیرته سن شوی او افغان ولسمشر سره هم د امنیتي تړون پر سر د راپورته شوې لانجې په باب خبرې کړي. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خبرو کې وویل هند له افغانستان سره ښې اړیکې لري او کرزی هم د هند زیات درناوی کوي. د هغه په وینا دا هیواد به هم لکه د سیمې د نورو هیوادونو په څیر افغان ولسمشر دې ته وهڅوي چې دغه تړون لاسلیک کړي. رضوان مراد په دې اړه د لویدیځو خبري اژانسونو په استناد راپور لري.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وای د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د چین جمهور رئیس شی جین پینګ له افغان ولسمشر غوښتي چې له واشنگتن سره امنیتی تړون لاسلیک کړي. جیمز ډابنز د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې متحده ایالات به داسې په اسانۍ افغانستان ته شانه کړي. جیمز ډابنز ویل د سیمې یو زیات شمېر هیوادونو مشران په منطقه کې د امریکا د پوځي حضور پلویان نه دي، خو ټول دا مني چې د نړیوالې ټولنې د پوځي او اقتصادي مرستو له دوام پرته افغانستان بیا د کورنۍ جګړې له ګواښ سره مخامخ کېدای شي. د ښاغلي ډابنز په وینا دا جګړه به په سیمه کې سخت دریزي او مهاجرتونه پراخ کړي او اقتصادي ستونزې به هم راولاړې کړي. نوموړي په عین حال کې ډاډ څرګند کړ چې ولسمشر حامد کرزی به په نهایت کې له متحده ایالاتو سره امنیتی تړون لاسلیک کړي. دا ښکاري چې د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خپلو څرګندونو کې جیمز ډابنز له خپلو هغو خبرو په شا شوی چې ویلي یو ولسمشر کرزی له امریکا سره امنیتی تړون لاسلیک نه کړي نو ښایي واشنگتن راتلونکي کال خپل ټول ځواکونه له افغانستان څخه وباسي. په سنا مجلس کې جمهوري غوښتونکي جان مکین له جیمز ډابنز وغوښتل چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتیرو شمیر په ډاګه کړي. د جان مکین په وینا په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر اعلانول به ولسمشر کرزی له واشنگتن سره امنیتی تړون لاسلیک کولو ته وهڅوي. ولسمشر حامد کرزی ټینګار کوي چې تر کومه امریکا په افغانستان کې د سولې لپاره عملی ګامونه پورته کړي نه وي او د افغانانو پر کورونو خپل عملیات درولي نه وي، دا به ورسره امنیتی تړون لاسلیک نه کړي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز ډابنز دغه راز وایي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د تړون په لاسلیک کېدو کې ځنډ به اندېښنې زیاتې کړي او هم به د افغانستان پر اقتصادي چارو منفي اغیز وکړي. ډابنز زیاته کړه چې د دغه تړون په ځنډ سره به په افغانستان کې پانګونه کمه شي، د افغانۍ بیه به راولویږي او دغه راز ځینې نور اقتصادي ستونزې به هم وزېږوي.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتره که آمده ام کل تنظیم های زور است کبیر به زور آمده ام و من نفهمی که در بلوی درگرد و کلو هم جنگ و جدارن
به اوز گوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدامه
کنید؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخلتون شید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها متوازنه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر 15 بجو پوری آزادی رادیو نواوی.
په دې پروګرام کې چې سبا په 3 بجو پیلېږي او تر 5 بجو دوام کوي دغه راز دا مسله چېرل کېږي چې ولې کرزی د نړیوالو قدرتونو پر ځای له سیمه ییزو قدرتونو سره د اړیکو پراختیا ته ترجیح ورکوي. افغان ولسمشر حامد کرزی ایران ته په وروستي سفر کې د ایران له ولسمشر سره په خبرو کې په دې موافقه وکړه چې د ایران او افغانستان ترمنځ د امنیتي د اوبخې د اوږدمهاله همکارۍ د تړون پر جوړولو د ډیر ژر کار پیل شي. د افغانستان دفاع وزارت د هند او روسیې له هغې اقدام هرکلی وکړ چې په افغانستان کې د وسلو د ترمیم فابریکه بیا فعاله وي. د دفاع وزارت وایي چې دا مهال په افغانستان کې زرګونه میله بیلابیلې وسلې ترمیم ته اړتیا لري. په هند کې د افغانستان د سفارت مرستیال له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړی چې هند او روسیه په افغانستان کې د وسلو د ترمیم فابریکه بیا فعاله وي. په دې اړه تفصیل د لای کابله د ازادي راډیو د خبریال ناجیه صافی په رپورټ کې.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د وسلو د ترمیمولو د دې فابریکې په فعالیدو سره به په هیواد کې شاوخوا 50,000 ډول وسلې بیا ترمیم شي. د دفاع وزارت د ډایا کې له غیر مسؤولو کسانو څخه د وسلې ټولولو د پروګرام رئیس جنرال عبدالوهاب جوینده د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل کومې وسلې چې د غیر مسؤولو وسلوالو څخه ترلاسه شوې د پام وړ برخې ترمیم ته اړتیا لري.
که چیرې د وسلو د ترمیم دغه فابریکه جوړ شي، له دې سره به کاملا زموږ ستونزې هواری شي. کومې وسلې چې موږ ترلاسه کړې دا مهال په ډیپوګانو کې موجود دي او په څلورم او پنځم کټګورۍ کې کولی شي چې دغه وسلې ترمیم او بیا له هغې څخه پولیس او امنیت کار واخلي.
خغلی جوینده وایي دوی د محل تخریب شوی وسلې د وسلو په یو پخوانی ورکشاپ کې ترمیموي چې د امان الله خان له وخت نه په کابل کې فعالیت کوي. نوموړي وویل په دې ورکشاپ کې د درنو وسلو د ترمیم امکانات نشته او په همدې خاطر ضرورت دی چې د وسلو د ترمیم یو فابریکه فعاله شي. همدارنګه د دفاع وزارت چارواکي وایي روسي او هندي متخصصین به وکړي چې د دوی په ډیپوګانو کې له پخوا څخه پاتې وسلې او حتی ځینې وسایل ترمیم کړي. په هند کې د افغانستان د سفارت مرستیال له ازادي راډیو سره دا تایید کړی چې هند او روسیه په افغانستان کې د وسلو د ترمیم یو فابریکه فعالوي. د دې خبره یو شمیر متخصصانو لاله مخکې د دې فابریکې پر جزئیاتو خبرې کړي. په نوې ډیلی کې د افغانستان مرستیال سفیر اشرف حیدری د هند او روسیې د دغې ګډې همکارۍ په اړه ویلي چې د دې فابریکې تر فعالېدو مخکې به دوی د دغو وسلو په اړه یو څېړنه ترسره کړي. په عین حال کې یو شمیر پوځي څېړونکي سره لدی چې د فابریکه په افغانستان کې د غیر فعال وسلو د ترمیم لپاره مهمه بولي وایي چې ممکن روسیه او هند په دې برخه کې خپلې ژمنې عملي نکړي. د پوځي چارو کارپو عتیق الله امرخیل د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل کچیر د ژمنې عملي شي نو افغانستان لپاره به ډیره ګټه ولري.
باور نه لري ځکه چې مملکتو بار بار دا ویل موږ به سلا درکو کومکونه به وکړو بیا کومک نه به سو البته نقدي کومک به ارتسه وي مګر هند او روسیه بار دا ویل چې موږ باندې کته کې درک سلامه عمل ونه کړي.
په افغانستان کې د وسلو د ترمیمولو د دغه فابریکې د فعالیدو خبره په داسې حال کې مطرح کیږي چې ټاکل شوی د افغان ولسمشر حمید کرزی د جمعې په ورځ هند ته ولاړ شي او د نورو مسایلو ترڅنګ په پوځي او امنیتي برخو کې هم له هند نه د مرستې غوښتنه وکړي.
و مرتل چې د افغانستان دفاع وزارت د هند او روسیې د هغې اقدام هرکلی وکړ چې غواړي په افغانستان کې وسلو د ترمیم فابریکه بیا فعاله کړي. او اوس هم د کابل چاپي خبرونو ته کتنه کوو. نسیم شفق ورته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د افغانستان د راروانو انتخاباتو د امنیت د پاکستان د راکټي بریدونو او په افغانستان کې د هند او روسیې لخوا د وسلو د ترمیم د فابریکې د جوړولو په اړه مطالبه خپاره کړي. محور غیر دولتي ورسپانې د کورنۍ او چارو وزارت د چارواکو هغه خبره راخیستی چې ویلې دي د راتلونکو انتخاباتو امنیت به د افغانستان 400,000 کسي ځواک ټینګ کړي. د ورسپانې د کورنۍ او چارو وزارت د ویان صدیق صدیقي له قول لیکلي چې د راروانو انتخاباتو د امنیت لپاره تیاری نیول شوی او د خلکو حضور به پکې پراخ وي. محور د همدې وزارت د چارواکو په حواله لیکلي چې د محل د افغانستان په سطحه د رای ورکولو نږدې 200 مرکزونه د دوی په کنټرول کې نه دي، خو هڅه کیږي چې تر راتلونکو څلورو میاشتو یې امنیت ټینګ شي. سرنوشت غیر دولتي ورسپانې هم پر همدې موضوع یو مطلب خپور کړی او لیکلي دي چې د کورنۍ او چارو وزیر عمر داوودزی په بروکسل کې د ناټو لغړیو هیوادونو غوښتي چې د راتلونکو انتخاباتو د سرنې لپاره خپل سارونکي افغانستان ته راوستوي. د ورسپانې د پاکستان راکټي بریدونه د امریکا د پلان شوې جګړې یو برخه تر عنوان لاندې په بل مطلب کې لیکلي چې دا بریدونه هغه وخت ډیریږي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ پر کومې مسالې اختلافات پیدا شي. د سرنوشت په لیکنه پاکستان هم په دغو بریدونو سره غواړي چې افغانان پر خپل حکومت بې باور کړي. انیس دولتی ورسپانې هم انتخاباتي اندېښنې بل ریشي تر عنوان لاندې په خپل سرمقالې کې د راروانو انتخاباتو د امنیت مسأله راخیستې. د دې ورسپانې په باور څومره چې انتخاباتو ته نږدې کیږو اندېښنې هم ډېریږي، ځکه چې د افغانستان په ټولو برخو کې امنیت ټینګ نه دی. خو د ورسپانې د کورنیو چارو وزارت ډاډ ته په اشاره لیکلي چې افغان امنیتي ځواکونه اوس پیاوړي شوي او د راتلونکو انتخاباتو امنیت به په سم ډول ټینګ کړي. ملی باور غیر دولتي ورسپانې په یو مطلب کې لیکلي چې هند او روسیا په پوځي برخه کې له افغانستان سره همکاري کوي. د ورسپانې په هند کې د افغانستان د سفیر د مرستیال په حواله لیکلي چې هند او روسیا غواړي په افغانستان کې د وسلو د ترمیم یو فابریکه جوړ کړي. د ملی باور په لیکنه د دې فابریکې په اړه متخصصینو له مخکې نه خبرې کړي او تمه ده چې په دې فابریکه کې هغه وسلې ترمیم شي چې له مخکې نه په افغانستان کې پاتې دي. ملی آرمان غیر دولتی ورسپانی په غټو ټکو کې سعودي عربستان غواړي طالبان بیا واکته ورسیږي تر عنوان لاندې یو لیکنه خبره کړي. د ورسپانه لیکي چې سعودي عربستان له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو نه وروسته د یوې جوړې کړې طرحې له مخې غواړي چې طالبان په دې هیواد کې بیا واکمن شي.
د کابل چاپی خبرونه ته کتنه وه. ازادي رادیو اوري ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غرض لوی خورونو کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدل شي. رسنۍ د هیوادونو ترمنځ د اړیکو په خکېدو کې مثبت رول لوبولې شي. دا خبره د هغه دورزنی سیمینار ګډونوالو وکړه چې په کابل کې جوړ شوی او پکې د افغانستان، پاکستان او تاجکستان خبریالانو برخه اخیستې ده. دا کانفرنس د میتودیک ماسې لخوا د جرمني سفارت په مالی مرسته جوړ شوی او د درې وړو هیوادونو خبریالان به په دې خبرې کوي چې څنګه د هیوادونو ترمنځ د باور فضا رامنځته کړي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په راپور کې.
په سیمه ایز متقابل تفاهم کې د رسنیو د ونډې په اړه دغه کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې دا مهال په افغانستان کې د ګاونډیو هیوادونو د چلند په اړه منفي ذهنیت موجود دی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې رسنۍ کولی شي دغه منفي ذهنیت لري او د هیوادونو ترمنځ د ورورولۍ فضا رامنځته کړي. د دې وزارت نشراتي مرستیال سیمین غزال چې د چهارشنبې په ورځ په همدې کانفرنس کې خبرې کولې وویل رسنۍ کولی شي د سیمې د هیوادونو د اړیکو په پیاوړتیا کې هم ښه رول ولوبوي.
رسانه ها می توانند به حیث اثرگذار
رسنۍ د اغیزناکو وسایلو په توګه کولی شي چې د نړۍ ملتونو سره نږدې کړي. رسنۍ کولی شي د انسانانو ترمنځ یووالی رامنځته کړي. رسنۍ کولی شي چې د موثقو اطلاع رسولو په وسیله د نړۍ خلک یو د بل حالاتو څخه خبر کړي،
آگاه سازند.
دغه دوه ورځنی کانفرنس د افغانستان، تاجکستان او پاکستان د لسګونو تن خبريالانو ترمنځ د میډیوټیک موسسې لخوا جوړ شوی او د پنځم په مخام به پای ته ورسیږي. په کابل کې د جرمني سفارت سیاسي سلاکار د کانفرنس ګډونوالو ته وویل چې د رسنیو په برخه کې د افغانستان پرمختګ د قدر وړ دی او باید چې له دې فرصت څخه د ستونزو د هواري لپاره ګټه واخلي. افغان او پاکستانی خبريالان په دې باور دي چې دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ فضا رامنځته شوه او رسنۍ باید په مخنیوي کې خپل رول ولوبوي. په پاکستان کې د خیبر نیوز تلویزیون خبريال انور بنگخ ازادي رادیو ته وویل چې د ښه تفاهم لپاره باید پاکستانی رسنیو ته په افغانستان کې او افغاني رسنیو ته په پاکستان کې د لاسرسي زمينه برابر شي.
حکومتونو ته پکار دي چې د یو بل میډیا ته اجازه ورکړي، ځکه دلته کې اخبارونه راځي، دلته غټ ټي وي چینل کتل شي. همداسې پاکستان کې د افغان ټي وي چینل ته اجازه وي. دواړو ملکونو په منځ کې ټرست نشته دی. نو ټرست بلډینګ څه کوم دی؟ دی پر میډیا رول ډیر زیات دی. یو بل او پیژنو څه کوم منځ کې مو مس انډرسټینډینګ دی. عدلی رکولو پر میډیا رول څه کوم دی؟ دا ډیر زیات دی.
د سیمه ایز تفاهم پر رامنځته کولو کې د رسنیو پر رول دغه کانفرنس په داسې حال کې پیل شوی چې دا مهال په افغانستان کې د پاکستان او برعکس په افغانستان کې د پاکستان د همکاریو په اړه منفي ذهنیتونه موجود دي. د افغانستان د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره هم وایي چې داسې غونډې کولی شي د سیمې په سطحه د همکارۍ فضا پراخه او د موجوده ستونزو حل ته لاره هواره کړي.
و امروز چې د افغانستان، پاکستان او تاجکستان د خبريالانو ترمنځ د سیمه ایز تفاهم د رامنځته کولو په هدف په کابل کې دورزنی کانفرنس پیل شوې ده. په دې کانفرنس کې ګډونوالو په دې خبرې وکړې چې رسنۍ د هیوادونو ترمنځ د اړیکو په خکېدو کې څه ډول رول لوبولای شي. بیا هم په موضوع کې تمکیږو. په بلخ ولایت کې د حکومت رسنیز مرکز په دې ولایت کې د دولتي ادارو د ویندویانو د ظرفیت د لوړېدو او همدارنګه د حکومت او رسنیو ترمنځ د همغږۍ د رامنځته کېدو په منظور د دریو دولتي او غیر دولتي بنسټونو په همکارۍ جوړ او نن خپل فعالیت په دې ولایت کې پیل کړ. د موضوع تفصیل
له مزار شریف د ازادي رادیو د خبريال مجيب الرحمن حبيب زي په راپور کې.
په بل خولات کې د حکومت رسنیز مرکز په شمال کې د متحده ایالاتو د سر کنسولګری په مستقیم ملاتړ او د پناه غیر دولتي موسسې په همکارۍ سره د دې ولایت د مطبوعاتي دفتر لخوا خپل فعالیت د دولت او رسنیو ترمنځ د همغږۍ د زیاتوالي په هدف پیل کړ. منیر احمد فرهاد د مرکز مسؤول او د بلخ ولایت د والی وایند د مرکز د رمنځته کېدو اصلي هدف هم په دریو برخو وبېشه او په اړه یې زیاته کړه چې د یاد مرکز په جوړولو سره د دې ترڅنګ چې د دولتي ادارو د وایندویانو د ظرفیتونو د لوړوالي په کچه کې بدلون راولي، په دې کار سره غواړي چې د دولتي او غیر دولتي ادارو سره د کنفرانسونو په جوړولو کې د مرکز مستقیمه مرسته ولري. فرهاد وویل چې په ټوله کې هدف دا دی ترڅو د دولت او رسنیو ترمنځ همغږي ډېر کړي او رسنۍ وکولی شي د دې مرکز په مرسته سره معلوماتو ته لاسرسی ولري.
ما در این مرکز میخواهیم در سه بخش در سه راستا
مخبدری و برخو که دیده مرکز فعالیتونه زنگری کردی ده بلخ ولایت ده و دولتی ادارو ده و این دویان و ده ظرفیت ده کچه لوروالی هم درنګ هغه دولتي ادارې چې په نشرتي برخه کې کار کوي او غواړو له سمنګان څخه تر فاریا به د ولایتونو د
وایندو سره ولایت همجوار یعنی ولایت شمال از سمنګان اله فاریا.
په شمال کې خبريالان هم په دې اندي چې تر دې په خوا د رسنیو سره د دولتي ادارو له لوري دوه ګونه چلند تر سره کړي او ډیری وخت دوی نشوي کولای چې معلوماتو ته لاسرسی ولري. له بل لوري په شمال ځون کې د متحده ایالاتو جګپوړی چارواکی پیټر کاستنر وایي چې د دې مرکز لا پرانستلو څخه یې هدف د دولت او خلکو ترمنځ د رسنیو لخوا د اړیکو پراخول دي ترڅو دوی د خلکو ستونزې باندې ځان پوه کړي او ورته په ګډه د دولت له لوري د حل لارې پیدا کړي. پیټر کاستنر د دې موضوع په اړه د خبريالانو د نقش په باب ازادي راډیو ته وویل:
An important part of the partnership that the United States has.
د دیموکراسي په برخه کې د متحده ایالاتو دولت اصلي هدف هم د ظرفیتونو د کچل وړوالی دی چې موږ دا کار د افغانستان دولتي او غیر دولتي بنسټونو ته په پام کې نیولای وو او رسنۍ په دې برخه کې ډیر قوي رول
لري.
په داسې حال کې د متحده ایالاتو جګپوړی چارواکی د رسنیو رول د یو دیموکرات حکومت پر وړاندې کېدو کې اغېزمن بولی چې تر دې پخوا په بلخ ولایت کې د مختلفو رسنیو خبريالانو په دې هدف چې د بلخ ولایت دولتي ادارې بل خصوص د ولایت مقام ورسره دوه ګونی چلند تر سره کوي او په موقع سره خبری موضوعاتو ته د لاسرسي زمينه نه ورته مساعد کوي شکایت درلود. مجيب رحمان حبيب زاي، مزار شریف.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسالو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د فراه ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې اوبلن غاز پاکستان ته په غیر قانوني توګه صادر کیږي او همدا علت دی چې د اوبلن غاز بیا په فراه ولایت کې لوړ شوې ده. نور حال د ازادي راډیو د سیمه ایز خبريال احمد شاه فطرت پر راپور کې
د فراه ولایت اوسیدونکو د اوبلن غاز د لوړې بیې له امله سرټه کې وای په فراه ولایت کې د ژمي په ساړه موسم کې د برېښنا ته هم لاسرسی نه لري، مجبور دي چې د اوبلن غاز څخه کار واخلي. فراه اوسیدونکو د دولت څخه په کلک غوښتنه کوي چې د غاز د قاچاق مخه د پاکستان ته ونیسي، ځکه اوس د یو کیلو غاز بیه تر اتیا افغانۍ پورې رسیدلې ده.
دا غاز ډېر ګران شوی دی، په اوسمونه کې د پیسې اصل نه جوړېږي. غاز ډېر ګران شوی
له لرن دولت څخه چې دا غاز کیلو په اتیا افغانۍ سوي، دغه یو څه د غریبانو سره کومک وسي چې نخر ورکې پنځو شپېته چې اتیا افغانۍ د غریب واسط کار نه کوي.
په همدې حال کې د اوبلن غاز او نفت عملیات چارواکي هم د فراه اوسیدونکو اندېښنې مني. دغه عملیات سرپرست شیرین خان وایي چې د فراه ولایت څخه پاکستان ته غاز قاچاقي او غیر قانوني ډول ځینو له همدې امله د ګاز په بیه کې لوړوالی راغلی دی.
روزانه 30 تانکر 40 تانکر حتی اضافه 60 تانکر ګاز مایع میرن بس پین بولدک از پین بولدک میرن وارد
هر وز دیش و ترتویر شو دو اوبلن گاز چنکرون د پاکستان سپین بولدک تزی او مور پا دی حکل لور مقامات تخبر ورکره او د مخنیوي لپاره هڅې روان دي. همداشان د اوبلن ګاز بیه په دې وروستیو کې په بازارونو کې هم لوړه شوې ده. کابو یو میاشت مخکې په فرا ولایت کې د هر کیلو اوبلن ګاز بیه 15 افغانۍ وه، په داسې حال کې چې اوس دوه برابره شوې ده. د اړوند کارپوهانو په خبره که د اوبلن ګاز بیه راټیټه نه شي نو خلک به د ژمي په ساړه موسم کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ شي.
د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو د پروګرامونو په نوې لړۍ کې به له یوې داسې مېرمنې سره آشنا شئ چې خپل هدف ته د رسېدو لپاره سخته لاره وهلې ده.
په یو داسې سن کې چې ځوان یا یوه پیغله له پوهنتون څخه فارغېږي، ما په هغې سن کې بېرته اووم سنس قبول کړو او خوشبختانه چې هغه څه هدف چې مې ټاکلی وو هغه مې لاسته راوړ.
او د ښځو پر ستونزو د ازادي راډیو په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې هم اوریدلی شئ چې تر اوسه هم ګڼې افغان نجونې له تعلیمه بې برخې دي، یا ښوونځي نه لري یا هم دود دستور له تعلیمه بې برخې کړي دي. خو اوس 4:30 د جان قال کوزی سلو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جمهور رئیس له کاندیدانو څخه وغوښتل چې د بشر له حقونو څخه د ملاتړ وکړي. د آی این ایل په نامه د یوې موسسې سروې ښیي چې 1,600,000 کسان په افغانستان کې په مخدره موادو روږدي دي. د کابل نړیوال هوایي ډګر شمال ته د 15 حوزې په مربوطاتو کې نن سهار د جرمني ځواکونو پر موټرو چاودنه وشوه. د کابل امنیتي مسؤلان وایي چې چاودنې تلفات نه درلودل. د پاکستان د سترې محکمې رئیس افتخار چودري چې په 2003 کال کې د جمهور رئیس پرویز مشرف په لرې کېدو کې مرسته کړې تقاعد کوي. د چین په شینجن ولایت کې د تازه میوې په مارکیټ کې د اور لګیدو په پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله ویکتوریا نولان د اوکراین له جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ سره خبرې کوي. نولان نن د اوکراین د مرکز کیف ښار آزادۍ میدان کې له مظاهره کوونکو سره وکتل او په سمبولیک ډول یې پر مظاهره کوونکو او پولیسو کلچیا او خوراکي مواد وویشل. د جنوبی افریقا د پخوانی جمهور رئیس نلسن مانډیلا تابوت نن سهار د پریتوریا ښار له لارو کوڅو څخه تیر او د حکومتي ودانۍ په مخ کې په خاصو مراسمو سره کېښودل شو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف نن له ایراني چارواکو سره په تهران کې خبرې کوي. او د امریکا په کانګرس کې جمهوریت غوښتونکي او ډیموکرات وکیلان په ګډه سلا شول چې له مالیو جګولو پرته به د دې هېواد د بودیجې کسر په تدریجي او ملایم ډول راکموي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلی او کتلی شئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د ازادي راډیو پروګرامونه هم د انټرنیټ لاري اوریدلی شئ. د غرض د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه مطالب هم په ویب پانه کې لوستلی او کتلی شئ. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مې وویل، د خبرونې دوهمه نیمه مو دو پروګرامونو ته ځانګړی شوی، خو بیا هم په نړیوالو موضوعاتو کې د اوکراین سیاسي بحران ته مخه کوي. لکه څنګه چې په لنډو خبرونو کې مو واوریدل، د امریکا د دفاع د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال میرمن نولاند نن په کیف کې د اوکراین د اپوزیسیون له مشرانو سره وکتل. نولاند هڅه کوي چې د اوکراین سیاسي بحران ته یو حل لاره پیدا کړي. د غرض د اوکراین د سیاسي بحران د هواري د هڅو په ترڅ کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو مشر کاترین آشتن هم پرون په کیف کې د دې هیواد له ولسمشر ویکتور یانوکوویچ سره وکتل. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو د مشر ویاند مایا کچانچچ په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې آشتن او یانوکوویچ پر مهمو مسایلو خبرې وکړې. هغه زیاته کړه د دواړو خواوو ترمنځ خبرو 3.5 ساعته دوام وکړ. کاترین آشتن له یانوکوویچ سره له کتنې وروسته د کیف د خپلواکۍ چوک لاړه تر څو له هغو مظاهرچیانو سره وګوري چې له اروپایي اتحادیې سره د اوکراین د یوځای کېدو غوښتنو کې دي. آشتن همداراز پرون د اوکراین د اپوزیسیون له مشرانو سره هم ولیدل. د کیف د خپلواکۍ چوک له شاوخوا 3 اونیو رئیس د یانوکوویچ د حکومت ضد مظاهرو ډګر دی. دغه مظاهرې نن هم دوام لري. لکه څنګه چې مخکې مو هم واورېدل، تقریبا د 200 په شاوخوا کې مظاهره کوونکو د کیف ښاروالۍ ودانۍ محاصره کړې ده. ورسله هغه چې ولسمشر یانوکوویچ له اروپایي اتحادیې سره د اوکراین د همکارۍ د تړون لاسلیک کولو ډډه وکړه، په زرګونو په غوزه شوو مظاهره چیانو د اعتراضونو لړۍ پیل کړه. یانوکوویچ ظاهرا د روسیې د فشارونو له وجې دغه تړون نه دی لاسلیک کړی، خپل دریځ په وروستیو کې یو څه نرم کړی او پرون یې وویل چې له اروپایي اتحادیې سره د نږدې کېدو هڅه کوي، خو له روسیې سره هم باید د سوداګرۍ اړیکې وساتي. د اوکرين ولسمشر زیاته کړ چې یو دولتي پلاوی به نن بروکسل ته ولاړ شي چې د اوکرين پر شرایطو د اروپایي اتحادیې له چارواکو سره وغږیږي. هغه وویل حکومت به پر یو پلان کار وکړي چې له مخې یې له اروپایي اتحادیې سره د اوکرين د نږدې کېدو په صورت کې له اقتصادي پلاوه هم دې هېواد ته ډېر زیان ونه رسیږي. د هغه په وینا دغه پلان به د مارچ په میاشت کې د اوکرين او اروپایي اتحادیې ترمنځ د غونډې تر جوړېدو د مخه ترتیب شي. د اوکرين ولسمشر دغه راز وویل چې له لوی څارنوال څخه یې غوښتي دي چې د هغو کسانو د خلاصون لاره ولټوي چې د مظاهرو په جریان کې نیول شوي. د هغه یو ځل بیا په دې خبرې ټینګار وکړ چې د یوه انقلاب لپاره د مظاهره چیانو غوښتنه د اوکرين ملي امنیت له ګواښ سره مخامخ کوي. ازادي راډیو اوري په همدې سره نور د راپورونو او مطالبو خپرېدو ته وخت نه لرو، خو د ازادي راډیو د مخکښو ښځو د پروګرامونو د نوې لړۍ لومړنۍ برخه خپرېدو ته چمتو ده. احمد شیبر ترتیب کړی ده.
پاکیزه ارزو د میرمنو بهیر د اړیکو مسوله ده، دا هم محصله ده، هم لیکواله ده، هم له لیکوالو سره مرسته کوي، هم شزینه لیکوالی چې کمپوز نه چی کولای د هغوی لیکنې کمپوزوي، شوزو ته کتابونه راغونډوي او په ادبي بهیر کې مخکښه افغانه ده. د دې مجاهدینو د واکمنۍ په کلونو کې څو کاله شوانځي لوستي، بیا یې کورنۍ پاکستان ته کډه شوې او یولس کاله له تعلیم لري پاتې شوې ده. د مخکښو ښځو په پروګرام کې به لدی واورو. پاکیزه جانې، له زده کړو چې کله څوک یولس کاله لري شي، بیا ورته ګرانه نه ده چې بیرته ور مخه کړي؟
یولس کاله په کور کې نستل او هغه هم داسې کېنستل چې له زده کړو سره تماس په مطلق ډول ختم شوی. دا له یو داسې محیط څخه، آشنا محیط څخه چې دا لویه شوې دی، د ماشومتوب تقریبا نیمه ماشومتوب یې تیر کړی او د ځوانۍ په درشل کې دا پخې دی. نو زه په خپل همدغه شخص وم، له یو آشنا محیط سره، یو بیګانه محیط ته ځم، یو داسې هېواد ته تلته د هغه له کلچر، له فرهنګ سره، له ژبې سره هېڅ آشنا نه وم. او هلته بیا ما ته د زده کړو هغه زمینه هېڅ مساعده نه وه، چون زه چې په کومه سیمه کې د پاکستان کې اوسېدم هلته بېخي پښتانه افغانان نه وو، او د مکتب د هغو خلکو لپاره ښوونځی نه و، نو د موږ مهاجر لپاره خو بېخي نه وو. کور کې کېناستم، دا ډېره زیاته ستونزمنه وه.
پاکستان جانې، د ازادي راډیو اوریدونکو ته وایسي دغه سختي په څه کې و؟ څه ډول احساس هم کاوه؟
ګوري، زه په خپل په واسه مال زما د ځواني په درشل کې نه لري په خایې کې، نو دا ماته یو درد رسون کې خبره وه. زما هغه مکتب له ما څخه پاتې شو، ما چې تر کومه سیمه پورې مکتب وهلی و، ما چې هغه خپل سنفیانې پاتې شوې، او ما په هغو وخت کې داسې احساس کول چې زه بې سواده پاتې کېږم. یعنې دا د بې سواده کلمه په خپله یو نوه داسې کلمه ده چې ما زما نه خوښېدله. یعنې ما له هغه ماشومتوب څخه داسې یو ارزو درلوده چې زه باید زده کړې وکړم. دا نا امیدي د ما لپاره په هغو وخت کې په کم عمري کې ما احساس کړه. په څلور اتیایم کالو چې زه بېرته افغانستان ته راستنه شوم، نو په یو داسې سیم کې چې په هغه سیم کې یو ځوان یا یوه پیغله له پوهنتون څخه فارغېږي، ما په هغې سیم کې بېرته اووم سنس قبول کړو. زه په اووم سنس کې کېناستم او خوشبختانه چې هغه څه داسې مې ټاکلی وم، هغه مې لاسته راوړ، او نن خوشحاله یم چې لوړې زده کړې کوم.
دغه اوسنۍ پاکیزه ارزو او هغه یو څه تعلیم یې نه وکړې، څه توپیر لري؟
ډېر زیات توپیر یې سره درلود. زه کله په کور کې پاتې شوم، په هغو وخت کې ورو ورو ما داسې احساس کول چې زه د کور شوم. په هغو وخت کې زما ذهنیت ډېر زیات کار نه کاوه. کتاب مې راواخیست، داسې به مې ورته کاتو. نو نن چې زه کتاب راواخلم، دې لوستلی شم، زه هغه کتاب درکولی شم، زه مفهوم ترې نه اخیستلی شم. یعنې زه اوس د خپل هېواد حالات درکولی شم، زه د خپلو خلکو هغه ستونزې درکولی شم، او کولی شم چې هغه که چېرته درد ماته راشي، زه هغه ولیکم، خپارې کړم. خپله دا د سواد او د بې سواد کلمه چې ده، دا یو ډېر لوی توپیر سره لري. په هغو وخت کې به پاکیزه وه بې سواده وه، خطه نه سه لستی. نن پاکیزه یوه لوړې زده کړې کوي، خپلې لوړې زده کړې هم پای ته رسوي. زه نن په جرات سره کولی شم چې د یو چا تر مخې وغږېږم. وخت کې ما سره دا جرات نه وه، او د کورنۍ محدود نه وه، موږ نه شوای کولی چې چېرته ولاړ شو یا چېرته وغږېږم. نو یقیني خبره ده چې سواد او د بې سوادي کلمې تر منځ چې څومره توپیر دی، هغومره د هغې پاکیزې او د دغې پاکیزې تر منځ هم توپیر دی.
څرنګه تاسو خپله کورنۍ قانع کړه چې ستاسو د هڅو مخه ونه نیسي؟
دوی د ما د زده کړو هېڅ نه وه مخالفت نه کوو، او په دې برخه کې لږ راسره مخالف و، چون دوی لږ زره موږ مقایده کورنۍ وه. دوی وایي چې دغه کوم تمایل چې زما په زړه کې د ادبیاتو ته پیدا شعر او شاعري او لیکوالۍ ته انده خرسته ما خویا په دې باندې کوم چې کوم وخت مثلا تم مثلا نیو خوند دا یا مېرمن به هیڅ دوی دا نه را سره ما نه لاس هم دا خبره وکول چې حالات مساعد نه دي او ما هم په مقابل کې هم دا خبره وکول چې حالات او شرایط هیڅ وخت نه مساعد کیږي چې ته په خپل ځان ته حالات او شرایط مساعد نه کی حالات او شرایط تک نه راځي ته په خپل حالات او شرایط ته ورځي ته به ځان تیاروې هغه به ځان ته سموي قناعت مې ورته ورکړل سره له دې چې تر ننه راسره قانع نه دي او بیا هم یو څه ناڅه کوشش کوم چې په هغه قناعت دوی ته ورکوم او په هغه خپل کوم کار چې زه کول غواړم هماغه کوم.
له پکتیا څو میاشتې مخکې ازادي راډیو په یوه راپور کې ویلي وو چې نږدې 40,000 نجونې تعلیم کوي خو په 12 ټولګیو کې یوازې 140 تنه نجونې شته. نور اکثره له اتم ټولګي وروسته کورنۍ راګرځوي چې نور درس بس دی. پاکستان کې ته په دغو نجونو کې یوه وای او له اتم ټولګي وروسته کورنۍ درته ویلې وای چې نه تعلیم مه کوه تا به څه کول؟
اول خو ما د ډېره لویه بدبختي ده زموږ ټولنې لپاره چې دا کار کېږي که چېرته زه له هغو نجونو څخه وای ما به د خلکو لپاره ژوند کول نه د ځان لپاره زه چې یم زه پاکیزه اوس د ځان لپاره ژوند کوم خپل لوری مې د خپل مې تګلاره مې د په مغ حرکت کوم خلک څه وایي زه د خلکو پروا نه کوم.
پاکستان رسو مننه سه د مخکښو شتو په پروګرام کې برخه واخیسته.
ډیره زیاته مننه ده تاسو نه.
د ازادي رادیو د مخکښو خزو د پروګرامونو په نوې لړۍ کې لې وې داسې مېرمنې سره آشنا شوې چې خپل هدف ته د رسیدو لپاره سخت لار وهلې ده. د خزو پر سنځو د ازادي رادیو په نیمه نړۍ پروګرام کې هم په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د ستونزو په اړه نور اوریدلای شئ.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې لینا شریفي.
درنو اوریدونکو سلام، د دې اونۍ نیمه نړۍ ته خرغلست
مکتب جن خاطر نست تا یو وخت درس ورکوم بیا مکتب د انجنکی نست د نارینه استاد یل کوم لره د ډیر لره د جنینس
تر اوسه هم ګڼ افغان انجنې له تعلیم به برخې دي یا خوانځای نه لري او یا هم دود دستور دوی د تعلیم له حق محروم وي.
مور پلار مینه پری خود او درس مو وای مو دواج نه لرس درس خوشا د تیز دی کو
په دې خبرونه کې به هم دې موضوع ته تم شو. خبرونه زلینا شریفی وړاندې کوم. خو په سر کې نورګل شفق د خځو په اړه لاند خبرونه راوړوي.
په خوست ولایت کې د نرسنګ له پروګرام څخه لومړی دوره نرسانې فارغ شوې. دغه 15 نرسانو چې 2 کال یې زده کړې کړې دي 13 د خپل فراغت په مراسمو کې ویل چې مور او ماشوم ته د روغتیایي خدمتونو د رسولو لپاره به خپل خوخه د ولسوالیو په روغتیایي کلینیکونو او صحي مرکزونو کې دندې ترسره کړي او په دې برخه کې به د امنیتي ګواښونو او نورو ټولنیزو ستونزو پروا ونه ساتي. د خوست د عامه روغتیا رئیس ډاکټر هدایت الله حمیدی ویل چې په اطرافي کلینیکونو کې د فارغ شوی او خزینه نرسانو په ګمارنې سره به د معیاري روغتیايي خدماتو زمينه برابر شي. تر دې په خوست ولایت کې په بیلابیلو لنډمهاله دورو کې 148 قابلیت روزل شوی وي. دا لومړی ځل دی چې په دې ولایت کې 15 نرسانې زده کړې بشپړوي او خدمت ته چمتو کیږي. په کندوز کې لزګونو خزینه ژورنالیستانو د ژورنالیزم په برخه کې د یونیسکو لخوا په جوړ شوی روزنیز کانفرنس کې برخه واخیسته. د دې 2 کانفرنس جوړونکو 13 آزادې رادیو ته وویل چې په دې کانفرنس کې تر ډیره د خزینه ژورنالیستانو پر ستونزو خبرې وشوې او د دوی د مسلکي پوهې د لوړولو لپاره معلومات ورکړل شول. په دې کانفرنس کې د بغلان، کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو لزګونو خزینه ژورنالیستانو ګډون کړی و. د نیمروز ولایت په مرکز زرنج ښار کې یو پولیس وژل شو. د نیمروز د امنیه قماندانۍ سرپرست جنرال عبدالرحیم چخان سوری آزادې رادیو ته ویلي چې دا ښځه معصومه نومیده او یو متحده پولیس و. په زرنج کې پر دې پولیس د ناپیژندل شوي وسلوالو په برید کې د هغې یوه لور او د کورنۍ 2 نور غړي ټپیان شوي دي. د حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی.
ترانو اوریدونکو د افغانستان د پوهنې وزارت له معلوماتو سره سم د مګړی د معرف په نظام کې 10.5 میلیونه زده کوونکي شامل دي چې په سلو کې یو څلوېښت نجونې دي. که شمیرو ته وګورو نو د تیرو کلونو په پرتله د ښځینه زده کوونکو شمیر زیات شوی، خو تر اوسه هم د ښځینه او نارینه زده کوونکو شمیر توازن نه لري او ښکاري چې اوس هم ګڼې نجونې له تعلیمه پاتې کیږي. د پوهنې وزارت دا مني چې تر اوسه هم د نجونو د تعلیم په وړاندې ستونزې شته او شمیر یې کم دی، خو وایي چې په تیرو یولسو کلونو کې توانېدلی چې د نجونو لپاره په ټولو ولایتونو کې ښوونځي جوړ کړي او د نجونو شمیر تر پخوا زیات کړي. د پوهنې وزارت د اطلاعاتو او نشراتو رئیس محمد کبیر حقمل د نجونو د تعلیم په برخه کې د پرمختګونو یادونه کوي.
سکال موږ هم د نارینه زده کوونکو او هم ښځینه زده کوونکو په برخه کې د ډیرو مهمو لاسته راوړنو شاهدانو. تر تیر کال پورې زموږ فیصدي د نجونو تر شپږ درسو فیصدو لوړه نه وه، سکال یو څلوېښت فیصدو ته راغلله. د فراغت په برخه کې که سړی وګوري، تیر کال موږ یوازې د نهه شپېتو زرو په شاوخوا کې نجونې فارغې کړې له ښوونځیو نه. سکال به شاوخوا یو لک نجونې فارغېږي له ښوونځیو نه. سکال نورستان ولایت چې تیر کال یې د دولسم سن فارغین نه لرل، په هغو ولایتونو کې ورګډېږي چې سکال به نجونې فارغې وي د پنځه درسو په شاوخوا کې. پکتیکا ولایت به انشاءالله دې ته آماده وي چې کال ته خپله لومړۍ ډله د دولسم سنف ته زده کوونکو فارغه کړي. خو له دې ټولو سره سره ګواښ او ستونزې په هغو سیمو کې دي چې هلته امنیت کم ده، خو دا ستونزې ورو ورو حل کېږي. کال ته به انشاءالله هېڅ داسې ولایت نه وي چې لغې نه موږ د نجونو له ښوونځیو فارغ ونه لرو.
که څه هم د پوهنې وزارت د پرمختګونو یادونه کوي، خو د ځینو ولایتونو اوسیدونکي اوس هم د خپلو ولایتونو په ګڼو ولسوالیو کې د نجونو د ښوونځیو له نشتوالي سر ټکوي.
نوم یې امینت، زه خپله د پکتیکا د زرمت یم. پکتیکا ولایت کې خپله د مټای خان منطقه د زرمت د ښرنې په دغو منطقو کې قطعا د نجونو مکتبونه نشته. حتی الیکانه پرېږدي، الیکانه ته دغه زمینه تر اوسه پورې سمه نه ده مساعده سوې. که نه څه چې نجونې پرېږدي، نجونې قطعا مکتبو ته نه ځي. پکتیکا ولایت کې ښوونځی د نجونو نشته. د الیکانو ډېر کم سطح باندې مکتبونه دي. مسلکي استادان نشته چې دوی ته تدریس وکړي. هغه استادان دي چې له نهمه لسمه فارغ شوي دي، هغه دوی ته بیرته تدریس کوي. کانو لپاره او دینجونو مکتب فقط وجود نه لري.
محمد اسماعیل ناصر هم د زابل ولایت یو تن اوسیدونکی. یو څلور پنځو میاشت په موده کې د زابل ولایت د معرف څه ناڅه پرمختګ کړی ده. په مرکز کې د اوناسو دوه درې لیسې فعاله کړي او د ذکرو لیسې هم شته، خو بدبختانه چې په ولسوالیو کې یو د شاجي په ولسوالۍ کې موږ د اوناسو یوه لیسه لرو او نور بس د زابل په لس ولسوالیو کې موږ اوناسو لیسه نه لرو. داسې راپورونه هم دي د خلک وایي چې د ذکرو مکتبونه هلته بندې بېخي شته.
ناامنی یو هغه علت دی چې په لرې پرتو سیمو کې د نجونو د تعلیم مخه نیولې ده، خو په ځینو امنو سیمو کې هم د خلکو هستوګنې ته نږدې ښوونځي نشته. د کابل ولایت د شکردرې ولسوالۍ اوسیدونکي عقله وایي چې د دوی په سیمه کې د دې لپاره چې نږدې ښوونځی نشته، نجونې له زده کړو پاتې کیږي.
مکتب نجونو له خاطره نشته، یو څه وخته درس ورکوو، بیا مکتب د نجونکیو نشته، د نارینه نشته، د هلکانو لرې ده، ډېر لرې ده. نجونې نځي نځي، یو څه وخته تللې نځي چې مکتب اوس مکتب نشته، لرې ده. مکتب نجونو له خاطره نشته، د نارینه له خاطره سه هلکان وایي مکتب درس. یو څه وخته ما نځي خپله نسخې وایي کله قیامت کوو اوس هغه مکتب نشته، د نجونکیو، د هلکانو نشته.
د ښوونځیو د نشټوالي یا لریوالي تر څنګ د ښځینه ښوونکو کمښت یا نشټوالی هم هغه ستونزه ده چې د نجونو تعلیم یې له خنډ سره مخ کړی. د پوهنې وزارت مسؤلان د ښځینه ښوونکو د کمښت ستونزه مني، وایي چې تر اوسه یې د هیواد په شاوخوا سلو ولسوالیو کې ښځینه ښوونکي نشته. ښاغلی حقمل د دغې ستونزې د هوارۍ لپاره د پوهنې وزارت د پروګرامونو په اړه وایي:
له سلو ډېرې داسې ولسوالۍ به موږ ولرو په ټول افغانستان کې چې هلته ښځینه ښوونکي نشته. که له کابله ته یو څوک بیایې او د کوم بل ولایت ولسوالۍ ته یوه ښځه د معلم په حیث استوي، دا نه ځي تا سره. نو طریقه دا ده چې ته به په سیمه کې خلک تربیه کوې او د استاد په حیث به بېرته ګمارې. د همدې لپاره موږ د افغانستان تقریبا په ټولو ولسوالیو او سل په سلو کې په ټولو ولایتونو کې دارالمعلمینونه جوړ کړي. له هغو سیمو نه چې له دولسم صنف کې فارغین یې د ښوونځي لري، هغوی جذبو دارالمعلمینونو ته. کله چې دوی په دوو کلو کې له دارالمعلمینه فارغ شي، بېرته په خپلو سیمو کې د ښوونکو په توګه په کار ګمارو. د دې تر څنګ په مختلفو پروګرامونو کې موږ د هغو متخصصو ښځو لپاره چې هغوی لوړې زده کړې لري او مسلکي ښوونکي دي، امتیازي معاشات مو ورته تعین کړي. تر زرو ډالرو پورې معاش ورکوو. او هلته امکانات د هستوګنې ورته برابرو چې دوی لاړ شي په لرو پرتو سیمو کې، هم په دارالمعلمینونو کې زموږ خویندو ته تدریس وکړي، او هم په ښوونځیو کې بنسټ د ښځینه ښوونځیو کې دي. په هغو سیمو کې چې د ښځو لپاره ښځینه ښوونځیو لپاره زموږ د دولسم صنف فارغه هم پیدا کېږي، موږ د استاد په حیث نیسو او ورته په دارالمعلمینو کې داخل د خدمت امکانات دي برابرو چې دوی لسم نفر فارغ شي.
لکه څنګه مو چې واورېدل، په ځینو سیمو کې ناامني او په ځینو نورو کې د ښوونځیو د نشټوالي او لریوالي، دغه راز د ښځینه ښوونکو کمښت د دې سبب شوی چې نجونې له تعلیمه پاتې شي. خو تر دې لویه ستونزه بیا په خپله خلکو ځانته جوړه کړې چې دودیز بندیزونه دي. تر اوسه هم یو شمېر خلک په لوڼو تعلیم ته ارزښت نه ورکوي. ان په هغو سیمو کې چې ښوونځي ورته نږدې هم دي، نجونې نه پکې شاملوي. د یوې مور او څو نجونو خبرې واورئ.
ترورې د کوم ځای اوسېدونکي؟
د دغه شمالي کوټه سرکن کور ده.
څو ماشومان دي؟
اوه لورګانې مې دي، دا هلکه ده.
دا یو زوی دی، دا لورګانې؟
دا هلکه دلته خدای دغه کوه، دا مکتب کې وایي ډېر کوشش ورسره کوي. موږ هم د خدای له وخته دغه مکتب کې موږ چاو څه درې اشیا یغس.
زوی خو د مکتب کې شامل کړی، کوشش کوي غواړي چې یو څه سي. لورګانې څنګه؟ لورګانې د مکتب کې؟
نه کال کې دي راسره.
ولې دې غوی نه دي شامل کړي؟
څنګه چې اساره خپل موږ دغه نه ته بده هغه کې شامل پلار بطخوی او نفریک بودی لاواله نفریک بودی چه آقا که واچی مکتب که او دای دایین کرده چه ما اولاد مکتب که واچه که زو بودی و یو کلورگانه نه
نه ما بخی مکتبی لندم.
ولی چه وره مکتب که شامل نکری؟
ایمان گاری وار نو ورکی نه نو داخل کری وسم نوایو.
چی
ری بیه ورکی سمی؟ ورکی سمی دزم دال تکابل که ورکی دوسیم.
څه کله نه
دیار لس پېما
مکتب دنه دویلې؟
نه
ول د مکتب نه دویلې.
مور پلار مې نه پری خدم.
ولی
و درس مو وای موږ دواج نه لرس درس.
درس هم روز لري
چې درس خوشاله دي چې زده کو.
مېونه
ته به څه کله نه
زه یو لس کله نه پېما یا لس کله.
ول مکتب ته نه زی؟
مکتب ته موږ مور پلار مې نه زی.
دلته شو خو مکتب سته؟
هو دا خاطرسته تم مشه لکه کوم نه رنه نه داخلي.
نو دا ته درس اورس څه کوي چې مکتب ته دی نه چی
خکر کې کارونه کو کنه؟
څه کارونه کوي؟
دا کور ایلی جارو کا کا سي پرمنځه.
یو شمیر کورنۍ بیا په نیمه کې خپلې لوڼې او خویندې له ښوونځي راباسي.
زما نوم شیرین ګل دی. په کونړ کې تعلیم ته لاسرسی خو خلک لري، خو د دې خلکو چې د لسم او یولسم سنف ته شاګردان ورسیږي بیا دی نه غواړي چې د خپلې لوڼې پرېږدي مکتبونه ته.
زنارګلایم دی. پکتیا ولایت کې د تعلیم سطح یعنی جنکی ستر شپږم او مې پوری مکتب وای تدریس کې یو بد لغینه دوی د فامیلو له طرفه مکتب نه وایستای سي. مثلا تاسو سن وس لویسه وای ته تغړڅه وای ته نو تنور اجازه نه لري مکتب ته لاړ سي ولی پدې سدا یو بدنامي ده. خو بس هغه نه نه تاسو خلک د فشار لاندې نیولې کنه دوی هغه سس حقوق سي شریعت مثلا خلکو ته یو خزو ته ورکړي هغه دوی نه تطبیقي دوی حنانات تطبیقي.
څومره وړاندې بریتانیا د درې کلونو لپاره په لری پروتو سیمو کې د 2.5 لکنجونو د تعلیم لپاره د 50 میلیونه پاوند مالی مرسته وکړه. د شه د پوهنې وزارت به دغه پیسې په څه ډول د نجونو د تعلیم لپاره لګوي ښاغلی حقمل په دې اړه وایي.
د دې لپاره مو یو پروګرام ډیزاین کړي چې دا به د دریمګړو انجوګانو لخوا لګول کیږي د افغانستان په مختلفو سیمو کې. هدف په ترینه دا وي چې هغه نجونې چې ښوونځي ته لاسرسی نه لري هغه ته به ښوونځي ته د لاسرسی امکانات برابرېږي، او هغه نجونې چې مثلا اتم صنف کې نه هم کې یا لسم وروسته ښوونځي پریږدي چې هغوی د ښوونځي له پرېښودلو مخنیوی وسي. په 1900 ولایتونو د افغانستان کې به دا عملي سي چې پکې پکتیا ولایت راځي، کاپیسا ده، قندهار ده، لوګر ده، پروان، بلخ، پکتیا، پکتیکا، مختلف هغه ولایتونه او د دې ولایتونو هغه ولسوالۍ چې هلته په معارف کې د نجونو د شمولیت شاخصونه ټیټ دي او د نجونو د فراغت فیصدي هم ټیټه ده، دوی ته به د امکانات برابرېږي. د دې پیسو پر بنسټ په دریم پارتنرز زموږ تر مستقیم نظارت لاندې کمپاین کې به برخه اخلي. دوی لپاره به د تشویقي پروګرامونو د عملي کولو په برخه کې کار کوي. دوی ته د مسلکي استادانو په برابرولو کې انله د دوی لپاره د ښوونځیو په جوړولو کې به کار کوي.
لکه څنګه مو چې واورېدل، په افغاني ټولنه کې د نجونو د تعلیم په وړاندې ځینې ستونزې شته او د ستونزو د هواری لپاره په افغانانو سربیره نړیوال هم هڅې کوي. خو په خپل افغان کورنۍ باید په دې برخه کې څه وکړي؟ د پکتیا یو اوسیدونکي چې خپله نالوستې ده وایي بس دی چې ما د بېسوادۍ له امله بلا ستونزې وګاللې، په لوڼو مې تعلیم کوم.
همیشه دوم رو کوشش لورنا دو سره کوم سی سی کوي دا یو در معلومه ده او دا یو غده وس دوله سم اخلاص کوي یو په ولا سم سیم کده یو زوی می پنم سیم کده یو پاتم سیم کده زور سره زم مکتب او سی ګرځم بیا مکتب کې پختنه کوم زو سی به سی واده يم دوم رو مشکلاتونه لرم سی په یو شیم نه پیغم سی دا و نه پیزنم سی دا چی دې کارت ولرسم یو دکان نه پیزنم یو شی نه پیزنم نو سی واده خدا غا زورګان می مشکلاتونه لري واغه ورسیږي مالیمانی یا ډاکټرانی د عظمت ډیر لوی هغه او جما په ځوان دی ورسیږي چې پروا نه ست زمړوم
خغلی حق مل هم د نجونو له تعلیم سره د ولس ملاتړ اړین بولی وای چې کده په هنه وزارت هر څومره هڅه وکړي خو چې د خلکو ملاتړ نه وینو هڅه به ناکامی وي دای وای د خلک د چې خوانځي کې د لونو په شاملولو او د خوانځي په ساتلو سره د معرف لنظام په تیر د جنونو له تعلیم سره مرسته کوي
تر څو چې خلک ستادیو فعالیت ملاتړ نکي هغه فعالیت نسی بریالي کېدای همدا چې زموږ شاګردان یو میلیون لسنی میلیون ته نن رسیدلی همدا چې زموږ د خوانځي شمیر له شاوخوا زر نه شپږسنیم زر ته رسیدلی د دې ښکارندوی کوي چې خلکو مرسته کړي ده بیا هم د ماشومان او استول خوانځي ته د هرې کورنۍ واجب ده هم د اساسي قانون مخه او هم د اسلام دی ارشادات المخی چې باید په هولرو سواد ولرو خلک ماشومان به خصوص پنجونو باندې به زیات د فرهنګي حقوق بد اصول چې دوی ځان ته قبول کړي دي یو پر اساس دینجونو په کورو ساتل هغه خوانځي ته نه لګل یا هم د هغه چالو لپاره د امکانات برابرول چې حد اقل یا تبلیغ کوي دینجونو د اختزدا کړو پر وړاندې او یا هم عملا تخریب کوي دی غوی مخنیوي د ولس لاسه کې د سیاسي حکومت لاسه نس کېدای موږ همیشه مثال ورکړی کوم د شپاره زرو شپک سو خوانځي او ورال مسؤلیت په غاړه واخلو هم د امنیت لهذا هم دی ادارې لهذا او هم دی مصارف لهذا د زمو ګردو به تنا مکتبو ته پرتای او ساتي به خو لکه تر اوسه چې سوي کولست د ملاتړو کې به هیڅ نور ته ضرورت ستنه پولیسو ته ضرورت ست دوی خپل پدی په هیږي چې زم میکنن لور خوانځي ته ولېګم سبب اس ما د کلی یو ناروغه پیوادی مریضی د خار تر مرکز یا تر نور هیوادو پورې نه زی زموږ وختن خلک هم دغه چې لک تر لګ خپل محیط مطالعه کی نړۍ مطالعه کی چې غوی په کوم اساس دی ځای تر رسیدلی امو په کوم اساس دی ځای کې پات
ترانو اوریدونکو د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره و نو تر بل خبرونې اجازه غواړم خوشاله دی وی
زې صبر وم خو نو صبرېږي وای څنګه وکم زې صبر وم خو نو صبرېږي وای څنګه وکم رم پتا پسی خوگی گی وایت سنگاو کم وایت سنگاو کم سی صبر واما خون صبری گی وایت سنگاو کم مجبوری بتا دا خوبیا د محبت مجبوری مجبوری بتا دا خوبیا د محبت مجبوری وہ خود کہے چا چار کی گی وایت څنګه وکم زړه مې پتا پسې خوږیږي وایت څنګه وکم وایت څنګه وکم زې صبر وم خو نو صبرېږي وایت څنګه وکم Yeah.
هر په خوش په نظر د ډېوه پوخ کو بنې ساتم هر په خوش په نظر د ډېوه پوخ کو بنې ساتم لغړن ژوند بس تیریږي وایت څنګه وکم زړه مې پتا پسې خوږیږي وایت څنګه وکم وایت څنګه وکم زه صبر وم خو نه صبرېږي وایت څنګه وکم زور پتا جڑنا بائلو جلا نہ گلا ماں خوب زور پتا جڑنا